مشال ریډیو ته استریمه شي د باس ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل راز او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام مشالونه هم لرو او ریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر غاخنه د دې غړي تازه خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. لنن څخه په قبالي سیمو کې د څلور ورځنی پولیو ضد کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان څخه د 1 لک بېکور شوو کورنیو څخه یوازې 25 زره واپس ستنه شوي دي. د دغه د کډوال وایي چې دا لړۍ دې تیز کړل شي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. لرنن څخه په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن خلاف څلور ورځنی شروع شوی کمپاین کې 1 میلیون ماشومان د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې د دې کمپاین لپاره د خوښه 3000 ټیمونو له لارې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خبر پښتونخوا کې د پولیو څلور، سند کې 3 او بلوچستان کې 1 کیس مخې ته راغلی. خو قبلي سیمو کې د دې رنځ کوم نوی ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو لږو ماشومان ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي چې له ټکسونو څخه د بچ کېدو د پاناما لیک په نامه کاغذونو د رامخته کېدو وروسته حکومت باید داسې تحقیقات وکړي چې بهرني کارپوهان پکې شامل وي. د خبر پښتونخوا واکمن ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري، نو ځکه د دوی لخوا جوړ شوی کمیشن هم ردی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې اسناد مطبوعاتو ته رسېدلي وو چې په هغې کې د نړۍ د نورو معتبرو خلکو تر څنګ د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه هم ویل شوي وو چې په بهر کې ځینې کمپنیانې لري. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بېکوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تېر 1.5 کال راهیسې 25 زره واپس شوي دي، دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو ته وویل چې د حکومت او پوځ لخوا ورته ویل شوي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي، خو بیا یې هم واپسي ډېره قراره ده.
مجبور حالات کے دے کاروباری نہ تباہ شوی دی بچونی تباہ کی آخر کار دینا ویسا جڑی.
بلخوا د قبلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي، نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به هم ورسره تیزه شي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ویان برسیال د واخان مینپال نن مشال اړو ته ویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګل لاس واخلي. مینپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره د سیاسي روغې جوړې لپاره په ډیرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامي له افغان حکومت غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابی لپاره باید ملګری ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نمونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو د خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دی چې چین د امریکا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د هغه څلور اړخیزي کمیټې برخه ده چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا د مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا د یو لوړپوړي چارواکي په حواله ویل شوي د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته وصول شي. تمه ده چې اشکارر د خپل د سفر په مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی، د دفاع وزیر خالد العبیدی او په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ د قماندان جنرال سن مکفرلین سره ملاقاتونه وکړي. په امریکا کې میشي و څېړنیز اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مالي آمدن درېمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یاد ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده. د څېړنیز ادارې دغه رپورټ چې نن خپور شوی وایي د 2015 کال د نیمایي راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش آمدن د 80 ملیون ډالرو څخه 55 ملیون ډالرو ته راکوز شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوی چې دغه ډلې وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه روزانه 3000 بیرل تیل ایستل چې اوس دغه پیداوار 1000 ته راښکته شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سره ظهیر تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیو د موسم حال وایي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د نن په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، برخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې سیاست نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د وزیرستان بیکر کړل شوی وایي د خپل واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دی واد دوکا دو دا خال پډر مجبور حالت کې دي، کاروبارینا تباشوی دي، بچونی تباکی.
د فاټا د پارلمان غړي وای باید د قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان غډه غونډه راوبلل شي.
او د اوسه پورې فاټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي، دا ولې د څه وجه چې پارلمنت کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
دو په کال 1994 کې د دې استعفا ورکړه، د دې لپاره استعفا ورکړه چې زه د سرکار نوکری نشم کولی او زه به کوم دې قوم د دې وطن لپاره حکومت خدمت وکوم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وای لنن نه د دغه هیواد په ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روان میلادي کال په کې په یاد سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګیدو پیښه نه ده ثبت شوې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد ناصر راځي را کوي.
په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی، او په دې مهم کې 2964 ډلو په ذریعه به 9,92,233 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي، چې پکې له 3,00,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی، او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دا شنه اوریدونکو، اخوا په ننګرهار کې هم د پولیو ضد ویکسین د ساسکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد ویکسینو په دې دوره کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ د 6,200 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه د موږ چارګر څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرام په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، پشیرګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3 ورځو لپاره جریان لري. دغه 3 ورځو په ترڅ سره اعظمي هدف کوشش کوي زموږ یو ماشوم د واکسین پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سیدیسا سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاته موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغه سره مامورین دي، او په هغه ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، د ماشومان خیرخوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پری دي. او په ټولو مخالفینو ورو مزمج ده، دا د وطن بچین دي، خپل بچین دي، دا
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوي. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي چې نور د کډوالۍ له ژوند تنګ راغلي او حکومت یې باید کورونو ته د واپسۍ دقیقه نیټه وښایي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال وایي دولت ورته د واپس ستنېدو مخصوص وخت نه په ګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نور نه شي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي د واپسۍ عمل ډېر سست دی او لږې کورنۍ چې واپس ولېږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي. چې دا سه واپسی خو په کالونو کې ممکن نه ده.
مثال دی وداهم په وخت باندې کړی و چې په 3 مہینه کې وظیفه مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وځي. هر واپسی نه بعد دوه دوه میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لګي. مش بالکل دی واپسی نه مطمئن نه. حالانکه دا واپسی نو دی و دوکادو د خپل پډر مجبور حالت کې دي. کاروباری نه تبشوی دي. بچونه تبکی اخر کار دینا وسته جوړي. نه دا مش بالکل مجبوری. دې خراب به مش ان شاء الله خپل ته جاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پېښ کوي.
عزیز رحمان وای دوه ویش کلیو واپسی لپاره اندراج 15 میاشتې وړاندې شوه خو لا یې هم د واپسی سامل نشته او د پوینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکول شي.
دوی چې مشتا پی کلای اول اصلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کری نه دي دای درې درې کری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کلی کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا. واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللی مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غو چې دی در خلا اوشي اسو خله هم سکی پوز د وخت ته خله راسه او وطن به بوز شي زکه چې خامخه چې کی مدو کنه وزیر ویو مختر راغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کی مدو کنه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته روټ کیم نقصان نه چې شوی دی هغه پچار د دې خلک ته ملا اوشي کینی نړنګ دی او له می سکی مدو مطمئن نه.
د شمالی وزیرستان کډوالو واپسې د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سہولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د پوینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان د اف ډی ایم شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې او نږدې 80,000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سی آر کې د بدلون په اړه د خپلواک وکاروي خو دا چې غږ یې نه اورېدل کېږي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین خان خپله وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یوه قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کېږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
د پی ای د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره جوائنټ اجلاس راغوتې کېږي چې یمن زمونږ د سمندر لري دی. بیا د پی ای ملازمین ټیک د چې د روزګاری مسله ده، هغه به روزګاره کیږي، خدای دې مرګ د ژوند مسله نه ده، هغه دې انساني حقوقو د مالولو مسله نه ده، بلکې د هغه د روزګار مسله نه ده. هغه جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیره بس نه راوړل کیږي. دا ولې د څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاه جی ګل جی چې ما ملګرو مهنت وکړو، هغه کې موږ یو ایڈجرمنت موشن هم راوړل چې په هغه د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او موږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس لې شي.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخفل کورونو باندې شو، هغه نه بعد مو ته د پاجو ته جواب ورکړو چې مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره. نه بعد مو ستاسو خپل علاقې کې امر راشي بیا به پازیټ کې جواب ورکو ته موږ داسې طریقې کار پکار دي. نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لګي او کوشش وو انده دي جوائنټ سیس کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته موږ ملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې ته متعلق فلټر سره دي هغه موږ غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې فیصله کې دا کوم نو خو خو زلیل دي دا د مو کوي کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا سلام موږ سره خپل کو
د ذکر د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو. په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو رازو یو بلې موضوع ته که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخې ته راتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن په جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره یې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو او په بهر کی د پنګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرار علم ممننا تفصیل ورو.
د حکومت ځنی اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوی شرطونه نه مني او فرضت به یې ډیر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي.
اس کی وجه کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه دا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخه جایز دي او کنه. دریمه دا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بندې کړې وي چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه دا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه. پنځمه دا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه. بل دا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي خودل، نو آیا دغه کسان اوس خپل دندې لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نوې منل شوي نو په قلار به نه کینی. همدار سرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
مدا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. کوم کړي چې حساب نه کوم، موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دوانو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نشل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې، هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو د وکاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهره او ګډوډي راوستل لپاره تلاش کړو، غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کړي. پاناما لیک په بانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغه سبق زده کړی دی، یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
خټک زیاتوي په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قروري بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د نېشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یو طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټیټرانو به کارولو. نور تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د دغه هیواد د سنت یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنونو پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنت چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې که چیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشته په نامه چې کومه محاصره شوې و اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشته خبرې کیږي. خدا ځل ښکاری داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حده کمزوری کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو په مومند کې عوامي پارک په جوړولو کار شروع شوی دی. دا پارک چې 40 میلیونه لګښت پرې راځي په کرپا کنډاو کې جوړولی شي چې په ټوله قبایلي سیمه کې له ټولو اولنې پارک دی. په دې کې به وړوکې باراني بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو ځای لکه چریاګر هم جوړولی شي او چارواکي وایي چې په روان کال کې به د سیلګرۍ لپاره پرانیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی په کړپ کنډو کې په 40 میلیونه روپو د سیالګری ځای یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوه. د کړپې کنډو د غلنې او د یکون ترمنځ غریز سیمه ده چې پکې د محمد او باجوړ لوی سړک تیر شوه او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمې ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیمزه وای
ټولې صحتمند سرګرمې به یو خشته ځای جوړیږي. موږ حکومت ډېر زیات شکر گزار یو. پخپله زمونږ جوړونه چودی دي. مطلب دا دی چې زمونږ په ایجنسۍ خشکی علاقې دي. مطلب زمونږ دپاره پخپله د ناستي او د ولاړي چې داسې خشته ځای پیدا شي په هغې باندې د سړي په سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه داتې لرې کېږي.
امجد علي مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي چې په محمد ایجنسۍ کې د سیالګرۍ لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم دی او دا به د امن یو ښه پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک پر روزګار شي چې خلک پکې خپلې کوکې ولګي جوسونه وغیره هر څه چې پکې ملاویږي خلکو د تفریح لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي دلته هم سیل کول لپاره. نو دلته به د امن دا یو نښه وګرځي چې یاره دلته په محمد ایجنسۍ کې او په فاټا کې دلته امن شته انشاءالله او امن راغلی دی که خیری.
د محمد ایجنسۍ دا پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلي سیمه کې لټولو اولنی حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وایي چې د امن لپاره که لوبی او تعلیم ضروری ګڼل کیږي نو سیال ځای هم ډیر ضروری دی.
بار نه خلک راځي هغه ته به هم په دغه ځای کې ښه مزیدار سیل کوون کی او ځای میلاو شي. د دین علاوه دا به د مومندو یو ښه ایمیج په بار دنیا کې شي.
بلخوا د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وایي چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ، مرغابۍ او نور ځناور هم ساتل شي، لکه چړیاګر او وړوکی بارني بن په کې هم جوړول شي، او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکي کال کې دغه پارک د سیالګرۍ لپاره پرانستل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکو دي لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
لنن څخه په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګوزن خلاف څلور ورځنی شروع شوی کمپاین کې 1,000,000 ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږلکو ماشومان ته به پکې د دې ناروغۍ د مخنیوي واکسین وشي. پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو د څېړنې لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې حکومت د خپل ځان خلاف د ضایقاتو اختیار نه لري. یاد دې وی چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ باندې تور دی چې دوی د ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنیانې جوړ کړې وې. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1,00,000 بې کوره شو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 25,000 کورنۍ واپس شوې دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د وسلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر یو ویاند نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګه لاس واخلي. هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په هکله خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. او په امریکا کې میشي وی څېړنیز ادارې ویلي په 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی آمدن درېمه برخه کمه شوې ده چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوي خلافت او ګدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل د ری کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانين او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانين شته او که په مناسب ډول د نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سین صوبې حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سین صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غوندې مضامین به هم شاملېږي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلي کې 2 هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز کون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه دا مخې ته راغلی ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي مسلکی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عہدو نه استعفا ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي ساق د بحالۍ واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي، او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړی شي چې په هغې ټول متفق وي. درې اخرې کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د الجزیرا ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې ویل شوي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی دی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکې هم کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي یو وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکوونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي، او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکوونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا څرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو، او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي، او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د اسرایل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرایلو د کړکیچ له مهمو مسایلو نه دی. د اسرایل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو نه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړه هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرایل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرایلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرایلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرایلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرایلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې یې درلود، او زیاته یې کړه چې دی په سوریا کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هڅې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکا په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1980 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
رازو یوې بلې موضوع ته. یو خصوصي پوهنتون د لوګر 200 داسې ځوانانو ته چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په 80% کمښت لوړو زده کړو د جذب تیاری ښودلې دي. دنیا پوهنتون چې د لوړو زده کړو په نسبتا لویو خصوصي موسسو کې راځي، د لوګر هغه شمیر ځوانانو ته هم 50% کمښت اعلان کړی چې غواړي د ماسټرۍ ډیګري ولري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د دنیا پوهنتون رئیس هنگدل ویل چې دا ګامې د لوګر د ځایي چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی.
200 تخفیف
200 ځوانان موږ په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال 20,000 افغانۍ کېږي، خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري معیوبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3,200,000 افغانۍ کېږي په وړیا توګه د فول سکالرشپ په ډول د لوګر وړي ته ورکو، او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابروو.
کریم 4 ساله از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی صاحب.
د دنیا پوهنتون رئیس زیاتوی چې دوی د هغو لیسانس ځوانانو لپاره هم 50% تخفیف په پام کې نیولی چې غواړي د ماسترۍ په کچه تحصیلات وکړي. یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایطو ته خوښ دی وایي:
نوم محمد کاظم دی، زه لیسانس هم خوشبختانه چې نن په لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې وه د دنیا پوهنتون لخوا، لوګریانو ته دا زیری ورکړه چې هغه کسان چې لوړ زده کړې لري او مسایل لپاره اقتصادي ستونزې لپاره نشي کولی چې په مسایل دوام وکړي، دوی موږ لپاره یو زیری ورکړه چې تاسو لپاره هم 50% تخفیف درکو او دغه نه چانس نه پکې تخصوص سره به موږ انشاء الله د ماسترۍ برخه منسو.
د نظر خاوند عبدالرحمن تسل په دې اندی چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده، او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
که موږ تاسو وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، او دا پرمختګ هم ډېر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تشه احساس کړې ده چې نالوستي وي، هلته پرمختګ نشته، هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي، انګیزه اخیستي ده، او واقعاً د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې اوس زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینه برابرې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونې مشالونه. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د یو لوی مبارز او کامی خدمتگار محمد اکبر خادم د ژوند او خدماتو په اړه معلومات شریکوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونیز خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو لوی قامی خدمتگار، شاعر او لیکوال او د ازادۍ د یو مبارز محمد اکبر خادم د ژوند او زیار په اړه خبرې کوو. خادم محمد اکبر په کال اتل سوا درې نوي کې په زړه چارسده کې د میرزا احمد جی په کور کې زیږیدل و. د اتم جماعت پورې زده کړې په چارسده کې کړې وې او د لسم جماعت پورې زده کړې د پېښور په اسلامیه های سکول کې وکړې. خادم محمد اکبر د باچا خان د اصلاحي او تعلیمي تحریک یو مهم غړی و. د پښتنو په خاوره د تعلیم او سیاسي شعور د ودې لپاره یې نه هېریدونکي کردار لوبولی دی. د خادم صاحب د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي.
د دو پلار چو مرزا احمد دا غنومو او بنیادی توګه باندې دا پټواریو او دی د اکوړه خټک بنیادی تور باندې دا اغزیو نو دی د نوکرۍ په سلسله کې د دې پلار چې دی نو راغلو چې صدې کې شته نو دلته بیا اوسېدو. د تر د اتمه پورې سبق په کوم بی بی سکول دی وته ډیسټریکټ بورډ سکول چې صدقې ویل دی او به نه هم ولسم د اسلامي سکول نه پاس کړی نو دا هغه نه پاس دین بیا پټواری شو. د په کال نور لسوا او نور لسم کې د دې نه استفا ورکړه. د دې لپاره استفا ورکړه چې زه د سرکار نوکری نشم کولی او زه به چې کم دیر قوم د دې وطن لپاره سکوما خدمت وکوما. شروع شروع کې به خادم صاحب چې کم دی نو داسې بکلیټ یې په هغه زمانه کې چاپ کولې او په هغې کې به ملي شاعري د وطن د مینې شاعري دا به یې لیکله. خلک به دونه یریدلي وو د فرنګي د حکومت نه چې د دنه به چا هغه اخیستنه نو ده به هغه پخپله چاپ کولم او بیا به هغه پخپله خورولم. بیا په کال نورلس سوه یوویشتم کې چې کله انجمن اسلام په هغه نه جوړه شوه نو دې په هغې کې په باقاعده طور باندې شامل شو او دی د انجمن اصلاح الافغانی رومبنی نائب صدر او دی نائب صدارت سره سره دی د خزانچی رول ادا کړی دی. دی سره سره دی چې دی نو د دې سکولونو د امتحاناتو مشر دی. د دې سکولونو ټول امتحانونه اخیستل.
کله چې باچا خان او داغه ملګرو د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو د برتانوي راجنه د خپلواکۍ لپاره د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کې خود نو محمد اکبر خادم په هغه سو کسانو کې وو چې دغه انجمن د کار په قوی کولو او د دې پیغام پښتنو ته د رسولو لپاره په ځان ورځ او شپه یو کړی وو. د خدایي خدمتګار تحریک د پاره د خادم صاحب د خدماتو په اړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر ډاکټر وقار لشان اورو.
ډېر ښه اوریټرو لکه د قران شریف آیتونه به ډېر په خوشالهانۍ سره وي او په کام باندې مین او په کامی مینه باندې ښه لړلی وو. باچا خان سره د شروع راسې ډېره زیاته مینه لرله. لکه که تاسو وګورئ په 1921 کې د انجمن په سر ممبرانو کې په سر غړو کې خادم صاحب نوم راځي خو د ذاتي غونډې هم وو ورسره. کوم چې تحریک کله شروع شوی دی یا د انجمن اصلاح الافاغنه په دې کې به هر کال شاعرې به یې کولې. یو خاص ټیم به یې ورکو د کالیز مشاعرو لپاره په هغې باندې به مشاعرې کېدې یا دغه به کېدې. خادم صاحب په عرصه کې لکه ښه په تندۍ سره برخه اخیسته. یو سمبل شوی د انجمن سره داسې لازم و ملزوم و. بیا چې به کومو کلو ته به د تلو دورو دپاره ایون د باچا خان په غیر موجودګۍ کې لومړی تلاوت قرآن شریف چې به و هغه به خادم صاحب کولو او داسې به شعرونه مهرونه ووی. نو هر هغه محفل لکه چې خادم صاحب به پکې و نو هغه به ډېر ګرم محفل و او خلکو به ډېر په مینه باندې او ډېر په دغه باندې په دې کې ګډون کولو. پسې ول نافرمانۍ کې هم کله چې تحریک شروع شوی دی خادم صاحب قربانۍ کې دی هر چا نه مخکې و.
محمد اکبر خادم د خپل قامی مبارزې په لار کې د هغه وخت د حکمرانانو د ظلم زور ښکار شوې دي او سوسو ظلم په بند محکوم شوې دي. ډاکټر سهیل خان وايي یو ځل اونیول شو په ډېر سخت ګرمۍ کې د ډېر اسماعیل خان په جیل کې په یو تنگ کوټه کې وساتل شو. دغه په نتیجه کې ډېر زیات ناجوړ شو او ذهني توازن هم خراب شو. نو مو وړي زیاتوي
راکه سخانه نماز کرن پس دی پخپل گرفتار شو خادم صاحب او دی چې گرفتار شو نو دی ډایرکټ دا هغه وخت چې دا مې کې دی گرفتار شو کال 1910 کې او دی د اسماعیل خان جیل تبو ته د باچا خان دی د نور مګي مختلفو جیلونو ته لاړ سوک د پنجاب جیلونو ته لاړ زیاتره پکې د پنجاب جیلونو کې دی د اسماعیل خان په جیل کې او د اسماعیل خان په جیل کې دونه زیاته ګرمي شو او دی په یو بند کوټه کې ګیر کړو نو دی لیوانی شو یعنی دی بیهوش شو اور هغه به وشه په حالت کې چې کوم دی نو دی ریلیز کول کر انساني هم درده په بنیاد باندې دی رها کړ. کله چې دی رها شو دی په ځان نه پوي د خپل خپلوانو سواد تبوت
سواد کې چې موسم خوش و دی په طبیعت کې راغی نو ده بیا ځان سره کنزل کول چې زه ولې را خلاص شوم زما ملګري ټول چې دي په جیلونو کې زه ولې را خلاص شوم نو دغه دوران کې د دو لکه بالکل درې سیزونو سره د انتهایي نفرت پیدا شو یو د دوه خان بادران ډېر نفرت پیدا شو ځکه چې د خان بادر په ترو باندې کوم دی گرفتار شو دویم د دوه مولانو ډېر زیات نفرت پیدا شو ځکه چې مولا د فرنګي لپاره پروپاګاندا کوله او درې می د سرکار خلاف د دې درې واړو خلاف بیا د دومره موثر لیکلو کړل چې په هغه کې چونکې د ګاندي ارون پټ لاندې بچا خان چې کله ټول را خلاص شو نو دې په هغه ځای کې بیا ډېر زیات برخلاف شو د بچا خان چېره تاسو د دې سره اتحاد ولې وکړو
خادم محمد اکبر با د خپل سیاسي نظرې پاړه په خپل لاس پامپلیټونه لیکل بیا با کوسه په کوسه او حجره په حجره ګرځېدو او هغه به په خلکو کې ویشل هغه په پښتو کې د نثر او نظم یو شمېر کتابونه لیکلي دي دا هغه شاعري اصلاحي او انقلابي رنگ لري او دا هغه د قام د پاره د مینې د جذبو غمازي کوي لیکوال او سرنکار آزاد شنغرې د خادم صاحب د ادبي خدماتو پاړه وایي
د کال نورلس نا چې د فیرنګي سامراج خلاف د پښتنو د آزادې کم تحریک شروع شوی نو خادم صاحب نوکری پلته ووهله او د آزادې د پتنګانو هغه ټولی ته یې راټوپ کړو کومو چې په خپلو وجودونو د دښمن فیرنګي هر قسمه نامساعد مظالم برداشت کړل خو د آزادې په هوټ قائم پاتې شو همدغه وجه وه چې عملاً یې د آزادې په تحریک کې لوی کردار ترسره کړو همدغه تحریکو چې روسیې د خدای خدمتګار تحریک بڼه واخیسته د شنغر ادب مؤلف او نامتو څېړنکار محمد اشرف غمگین صاحب یې په خپل تالیف د شنغر ادب کې د 14 کتابونو ذکر کړی دی خو تفصیل یې نه دی ښودلی البته په پښتانه لیکوال کې امیش خلیل صاحب د دوی د کتابونو په باب لیکي چې خادم صاحب 14 کتابونه او پمپلیټونه منظوم او منصور په خپل ژوند لیکلی دي چې په هغې کې تنظیم مم پاکستان دا چاپ شوي دي او حکمت گلدستہ حقیقت رښتیا دنیا نعره حق سم لار او قیامت صغرا غوندې اهم او مهم آثار چې دي نو دا ناچاپ پراتې دي
د پښتنو د قامی خپلواکۍ په مبارزه کې د محمد اکبر خادم د بادشاہ خان سره اختلاف هم پیدا شو او د خپل ځنو نورو ملګرو په مرسته د افغان جرګه په نوم د یو جدا تحریک بنیاد کې خود دا تحریک د خپل قامی مرام په ګټلو کې څومره بریالی شو د ډاکټر سویل خان نه اورو
بي افغان جرګه جوړه کړه عبد الاکبر خان اکبر د پیر لال بادشاہ بیرسر می احمد شاہ دی ټولو په کال 1913 کې یو درشم کې افغان جرګه جوړه کړه د ځان له تنظیم جوړ کړه خو هغه ځان له تنظیم کې دیره هغه بالکل دغه غوونو مونته په هغه باندې بیا د خالق خریق صاحب د دوی یو څو شعرونه زه تاسو ته مغه دی باره کې وره چې د دې کال په ستمبر کې څو ځوانان په تحریک د بادشاہ خان فخر افغان عثمانزو کې شوراجه مو په ډیر شوق پښتانه تعلیم یافته زلمی بازار د زلمو جرګه په نوم یو تنظیم وشو ځینې ځینې با احساسه ډاکتران سوخانان ارزومند د ازادۍ شامل شوي په جرګه کې وو تندي وو خو شامل نه پکې نو خلک عام نو په دې وجه تحریک وو له ناکام عبد الخالق خلیق په خپل چې کوم د ازادۍ جنگ دی هغه کې لیکلي دي بیا منډې کړلې خود وی او هله ډېرې خو د دوی خبرې کلي خلکو هېرې اعتماد د پښتونخوا په یو ځوان چې سرګند او بادشاہ خان فخر افغان پېښور کې چې زاړو کانګرسیان هغوی هم رو رو بهر شو له میدان ما چې کله څونه انټرویوز وکړل او څونه ډاکومنټس مو کتلي یا د ارکایو ریکارډ مو کتلي په دوو وجو نه د دې دا چې کوم افغان جرګه و ناکامه شوه د دې سوچ ناکامه شوه د دې فکر د بادشاہ خان د لیدل ناکامه شو نمبر 1 وجه دا وه چې دوی وی چې موږ کانګرس سره اتحاد ولې وکړو نو خدای خدمتگار تحریک چې دی نو دی کو ګلوبلی کما مشورتیا مونتره نو غیر کانګرس ته اتحاد نه پس مونتره دا غیر مخ کې راته دی نو دا ټیک ته دار پښتونخوا یو تحریک او دا ټیک ته دار بری صغیر یو تحریک او دا ته په جندنه نو کدا پر صغیر ته او عام هندستان ته عام شوی دی نو دا د دې د برکت د کانګرس ته اتحاد د برکت ګم زما د تحقیق دلیل لري چې کله په کال 1913 کې انتخابات شو په خیبر پښتونخوا کې
بیا په کال 1945 کې انتخابات شو. نو خلکو د پښتنو بنیادی چې کومه جګړه او مسله دوی ورته پېښه کړې وه چې یاره دوی د هندوانو سره اتحاد وکړو دوی دا شو دوی هغه شو، هغه خلکو ریجکت کړه. او پښتنو چې دی نو د خدای خدمتګارو لا په کال 1910 کې موټونه ورکړل، او کال 1945 کې خو بالکل واضح اکثریت په 500 کې ډېر سیټونه دوی وګټل.
آزاد اشنغری وای اوس هم د محمد اکبر خادم یو شمیر آثار ناچاپ دي، هم دغه وجدا چې د هغه د ژوند او خدماتو په اړه ډیر کار نه دی شوی. نو موږ زیاتوی چې باید دغه آثارو د خپرولو بندوبست وشي. آزاد اشنغری موږ سره د خادم صاحب د شاعرۍ سو نمونه هم شریکوي.
د پښتانه لیکوال کې د اشنغر ادب کې ځینې نظمونه اغي منتخب کړی دي چې داګه نزه تاسو ته یو سو شعرونه پیش کوم. کدی خیال د آزادۍ د خپل وطن وی، کدی خیال د آزادۍ د خپل وطن وی، کدا اور دې لګېدلې په بدن وی، نور غمونه د دنیا کړواړه شاته، د لیلا چې څوک لیواله د دیدن وی، کله جاړي کله خاندي په کوڅو کې، همیشه د خوار لول سپو لمن وی، او معشوقه لا په جلا زاره مندي شي، آزادی سره یو دار بل رسن وی، او نه کلونه د غلام په غلامی کې، نه ساعت د آزادی کزن کدن وی، نو هغه سر د آزادی جوغا اخوی شي چې دکن لکه خوشحال نه چا مسکن وی، نو ته پکې د آزادی ورکړه خادمه، ته پکې د آزادی ورکړه خادمه چې لمبه شي که پچا کې څه خوګلن وي. آزادی د وطن دومره ګرانه نه ده، د خادم سره قربان که سو ځوانان شي، هله نور به قربانۍ ته ځان تیار کړي چې لومبی دوی نمونه کړي ځان قربان شي، چې تخمونه سینې وشلوي غوټۍ شي، چې غوټۍ بیا سینې وشلوي بستان شي، نو هندوستان د خدای نصیب کړي د هندوانو په سرحد د جندخه د افغان شي.
محمد اکبر خادم په کال 1945 کې د جولای په 23 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې، او 400 ته مخامخ په مرجاګانو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه به د پښتنو د قومي تحریک د یو بل مشر پاړه باندې د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو، د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو، شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو، شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو، چراغ کی تل سی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچی رکش پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل